السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سر ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر 14 ته پورته شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د ریختر په کچه 6.5 درجې د زلزلې لږ تر لږه 9 تنه په پاکستان او 4 نور په افغانستان کې مړه کړي دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې دای او 4 ماشومان د زلزلې کې ټپیان شوي او یو درې میاشتنی ماشومه یې مړه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
وته کې چې د سیادوالو د روانو غرزه خپلم ځخنی ما دوه ملګران ځخنی دي او وړو کې ځخنی دي. بس دا فامیل چې څو ځخمیان دي او دا یو خپل جن د لاس اور.
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دی. افغانستان او پاکستان کې لږونه کسان د تیر شپې زلزلې کې ټپیان شوي هم دي، خو دا ارقام لا کره او وروستي نه دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغو عملیاتو کې د پټکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. عملیات تیره شپه شوي او سیمه یې هم د احمد شاه بابا مینه یا ارزان قیمت د بوتخاک څلور لارې ښودل شوي. مجاهد وړاندې لیکلي دغو داعش وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه وکړي. د ملګرو ملتونو یوې څېړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د دې ډلهییز امنیت سازمان یې وغړي بیا د 6000 داعش وسلوالو د موجودیت خبره کړې وه. طالبانو بیا ویلي چې په دومره شمېر کې داعش په افغانستان کې فعال نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي.
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutualism.
زله ټول هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نشي د سولې، متقابل درناوي او پیوستون غږ کوو. موږ باید له دې مبارکې میاشتې الهام واخلو او په ټوله نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شعبان دیرشمه او سبا پنجشنبه د روژې اوله ورځ ده. نن چهارشنبه په لندن کې په افغانستان کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو له لوري د شپې لخوا په ترسره شوو عملیاتو کې په ناقانونه توګه د لسګونو کسانو د وژلو د ادعاو په اړه یوه عامه څېړنه پیلېږي. د بریتانیا د دفاع وزارت د دغې څېړنې امر وروسته تر هغې ورکړ چې تیر کال د بی بی سي تلویزیون په یو مستند فلم کې وویل شول چې د بریتانیا د هوایي ځانګړو ځواکونو سرتیرو په مشکوکو شرایطو کې 450 کسان په افغانستان کې وژلي دي. او د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکهال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته نن تر چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان نه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به یې صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن د پنجشنبه په ورځ د دې کمیټې په استماعیا غونډه کې ګډون وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. نن د 1402 کال نومړی ورځ دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې نن طالبان یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. خو نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې نوی کال یا نوروز ولې په افغانستان کې لمنځل کیږي او په ځانګړي ډول دغه ورځ په پښتنو سیمو کې په څه ډول لمنځل کیږي. مخکې له دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، د نوي کال پاړه باندې پښتني ورڅخه وکړو چې په افغانستان کې او په ټوله کې په پښتنو سیمو کې د دغې ورځې د لمانځلو مخینه څنګه ده. له هغې مخکې ورځو دا سندره اورو.
Thank you. بامی بل خارا پاسا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزار عمر بلا لزار عمر بلا دہل من مستا سپاشا پدر گونی سیستان واڑا دہل من مستا سپاشا پدر گونی سیستان واڑا دکھابل ار ہوان کھل کا دکھابل ار ہوان کھل کا دبگرام ہوا کڑھا گا دبگرام ہوا بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کی چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما پا باد مستا دست دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا لبامی بلخارا پاسا لبامی بلخارا پاسا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا
د نوروز د سحر بادا دا سندره د جاوید مرخیل په غږ کې و. خو نن موږ په خبرونه کې د دې سندرې د شاعر یا د دې شعر لیکوال ته بلنه ورکړې ده. د شاعر او لیکوال غفور لیوال سره په خبرونه کې وصل شوې دي. لیوال صاحب ستړی مشي په خیر راغلې خبرونې ته. که تاسو راته په پیل کې د دې شعر په اړه ووایاست چې دا شعر تاسو په څه ډول یو حالت کې لیکلی و؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درناوی ستاسو قدرمنو همکارانو او ټولو اورېدونکو ته. د نوي کال او د نوروز د لرغوني جشن د رارسېدو په مناسبت ټولو افغانانو او د نوروز د حوزې ټولو هستوګنو ته مبارکي وایم. مننه. په 1393 لمریز کال نوروز ټاکلی وه چې هغه نړیوال جشن په کابل کې ولمانځل شي. د همدې دپاره پراخ چمتووالی نیول کېده هغه وخت. او یو د دغه جشن یا د جشنونو د سلسلې یوه برخه دا وه چې د نوروز دپاره یو سرود ولیکل شي. او په هغه وخت کې د افغانستان د موسیقي ریاست دا سرود موسیقی ته راولي. لما څخه غوښتنه وشوه چې زه نوروز ته یو سرود ولیکم. یعنی دا په 1393 کال کې د نوروز د ټولې حوزې دپاره یو سرود په توګه دغه شعر هغه وخت ما ولیکه. او له هغه راهیسې د ګڼو سندرغاړو لخوا دا ویل شوی دی په بېلابېلو کمپوزونو کې. او یو یې هم د ښاغلي امرخیل همدغه سندره وه. نو دغه شعر د هغه کال د نوروز لپاره د یو سرود په توګه منل شوی او رسمن الته او راول شو
لیوان سیب کدارت وای چې پټول کې په پښتو ادبیاتو کې د نیوی کال پاړه باندې څومره توجه شوې دا په دغه اړه باندې څو ویل شوې په پښتو ادبیاتو کې موږ داسې نور ساسه د دې شعر نه علاوه څلرو
ولن په پښتو ادبیاتو کې اول خو تر ټولو په لرغونو شفاهي ادبیاتو کې په لنډیو کې د نوروز ذکر شته دی د سمنک ذکر شته دی او د نوروز او د پسرلی ذکر خو بیخي زیات دی په لنډیو کې په غاړو کې له لرغوني پلوه اما خپله د نوروز ذکر هم ډېر راغلی دی همدغه چې ویل کېږي تر ټولو لرغونې راپاتې لنډۍ چې وایي سپوږمۍ کړنګ وه راخېږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه دغه تر ټولو لرغونې لنډۍ هم په نوروز او پسرلي پورې تړلې ده ځکه داسې ویل کېږي چې د سوما یا هوما بوټی چې لرغونو آریایانو به له هغه څخه ځانګړی څښاک جوړاوه دا وایي د شپې له خوا نه ریبل کېده ځکه د ورځې شیره بیا لمر وچوله او دا به لرغونو آریایانو د شپې د سپوږمۍ رڼا ته ریبه هوما یا سوما په خپله د پسرلنی جشن د پاره مقدس څښاک هغه وخت کې د لرغونو آریایانو او دا په د شپې به یعنې دا د نوروز او د سدې له جشن سره رابطه لري دغه لنډۍ په خپله شاید حتی تر اسلامي دور نه پخوانۍ وي او د سوما د ریبلو مراسمو ته اشاره کوي نو په لنډیو او په پخوانیو شفاهي ادبیاتو کې د پسرلی او د پسرلی د جشن او د نوروز د جشن په خپل د نوروز د جشن یادونه ډیره زیاته شوې ده چې دلته یې وخت نشته دی چې ټولو ذکر وکړو او په متوینو ادبیاتو کې هم خوشحال بابا په ګڼو ځایو کې ذکر کړی دی چې د نوروز جشن د پسرلی جشن تاسو نه لیدلای شي هلته او دلته او تر خوشحال را پدې خو ګڼو نورو شاعرانو هم په خپلو شعرونو کې د نوروز یادونه کړې ده نو ویلای شو چې په پښتو ادبیاتو کې د په اصطلاح د نوروز یادونه شته ده او هم په شفاهي ادبیاتو کې هم په مدونو ادبیاتو کې او د دې لپاره موږ دا ویلی شو چې ګل ځله پخوا لکه خوشحال چې وایي د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم نورانی شي له فیضه هغه دا هم چې په باغ کې رنګارنګ ګلونه واشي غنیمت ته د ګلونو تماشا هم نو ویلی شو چې نوروز په پښتو ادبیاتو کې او بیا په معاصرو ادبیاتو کې خو بیخي زیاته یادونه شوې ده هم د پسرلي او هم د نوروز د فارسي ادبیاتو او نورو ژبو ادبیاتو تر څنګ په پښتو ادبیاتو کې هم د نوروز ذکر او د پسرلي ذکر
لیوال سیب که پدی هم رت وای چې تاسو په ادبیاتو کې یادونه وکړه په ټوله کې په هغه سیمو کې چې پښتانه اوسیږي دا چې په شعر او شاعرۍ کې یادونه شوې ده دا د دې ښکارندوی کوي چې خلکو په هغه سیمه کې حتما نوی کال یا نوروز لمانځه اوس په افغانستان کې یا په دې معاصر افغانستان کې چې موږ اوسو په زیاتره کومو پښتنو سیمو کې دغه جشن لمانځل کېږي که د مخینې په اړه یې لږ راته ووایي او دا چې اوس وضعیت څنګه ده
بهار به تل په ګلو نه وي دیدن د یار د مخکه وخه اورېده ځینه ګورې نوروز د پسرلي جشن دی او هر هغه ځای کې چې پسرلی ته خلک خوشاله وي او کولا د طبیعت کولا د طبیعت وړیدا د طبیعت سمسورتیا المانزي هل ته خامخا د نوروز ذکر شته پښتانه آریایان دي او په آریایانو کې ساکان دي د وروستي ژبتو کمیزې څېړنې دا ښیي چې دوی په سیستان کې په لرغونې آریانا کې او د عامو په غاړو باندې هستوګو دوی پوه د خلکو تر ډېره بریده رمې او څاروي یې روزل او په څړځایونو کې به چې هر کله د پسرلي هوا راولګېدله او ورشوګانې به شنې شوې دوی به ورته خوشحاله وو ځکه چې دوی ته دا د اقتصادي ګټې وټې زیری وو د سمسورتیا زیری وو یعنی د ښکلا تر څنګ د دوی د رمو د دوی د کرکیلې او د دوی د ځمکو د سمسورتیا زیری له ځان سره درلود د همدې دپاره کله چې موږ وایو نوروز او د لمریز کال هندارې نوی کال تر ټولو طبیعت ته نږدې جشن دی په همدې دلیل چې د دې سیمې هستوګنو که هغه د بلخو او که هغه د عامو د دواړو غاړو خلک وو او که هغه په سیستان کې د هلمند د سیم پر غاړه پراته خلک وو دوی دې ته خوشحالېدل او طبعا ادبیات او فرهنګ د ورځني ژوند او د انسانانو د غوښتنو او هیلو هنداره ده د همدې دپاره په معاصر ژوند کې هم په ټولو هغو سیمو کې چې پښتانه پکې اوسېږي که هغه غرنۍ سیمې دي که هغه ښارونه دي کله چې د پسرلي له راتلو سره د دوی ژوند یو نوی فصل شروع کېږي د دوی د رمو او د دوی د سرځایونو او د دوی د زراعتي او کرنیزو ځمکو د سمسورتیا زیری له ځانه سره راځي په خپله یو باور داسې دی چې دغه اختر اصلا د نوروز د جشن نوم دی یا یختیر یعنی یخ تیریږي خلاصیږي ژمی وزي زه په خپله چې په کومه کورنۍ کې لوی شوی یم مثلا زما مور په دې ښه پوهېده چې تیلا څه وخت ووزي او تیلا به چې ووتله بیا به یې د روژې په لسمه وبخي د هود د میاشتې په لسمه او پنځلسمه باندې سمنک اچول یعنې زما په خپله زموږ کلي کې زما په یادېږي هغې به سمنک اچول او د هغه دپاره ځانګړي مراسم په ترس کې به اچول او دا به د هغې دا وخت په یاد و یوه ورځ مخکې له نوروزه یعنې د هود د میاشتې په نهه ویشتمه به غالبا دا سمنک رسېدل او بیا به دا سمنک دوی پخول او د چارچاپېر مېرمنې به ورته راټولېدلې ځکه دا د یوې ښځې کار نه و دا به پکول کېدل او د دې شیره به ایستل کېده او بیا به چې د دې شیره وایستل شوه دا به په دیګو کې واچول شوه او بیا به له دې سره اوړه ګډ شول او دا به پخه شوي وای په تیز اور باندې په ډېر اور باندې او دا به باید لړل شوي وای ځکه که دا نه وای لړل شوي د هډورو او پیاوړو مېرمنو له خوا نه د بېخ نیوه او چې بېخ یې نیولی وای هغه سمنک نه ترې راتلل هدف دا دی چې دا په خپله مراسم و او دا به ټیک یوه ورځ مخکې یا د نوروز په شپه دا سمنک پخېدل دا په دې معنی چې د خلکو دود او دستور یو ډول د دوی له باورونو سره هم تړل شوی و مثلا سمنک د بیبي نظر ګاڼه د بیبیانو او داسې باور و چې دا بیبیانو پخ کړی دی دا چې څومره دا سم دی یا نه دی دا بېله خبره ده د خلکو باورونو د لرغونو دودو او دستورونو تړاو بیا د هغوی له باورونو له عقیدو سره او د سمنکو نظر د هفت میوې اچول دا خو ډېر د ښارونو مګر د سمنکو پخول په کلیو کې رواج او حدود او د نوروز سره تړاو درلود.
ډېره مننه. بالکل د سمنکو د هغې دا چې څنګه پخېږي واقعا ډېر یو ښه او جالب رسم و رواج ده. لیوال صاحب، که دا هم راته وایي، یو شمېر داسې کسان شته چې د نوروز د لمانځلو مخالفت کوي. د دې خلکو مخالفت څومره په ځای ده او دا مخالفت له کوم ځایه سرچینه اخلي؟
یو غلط تعبیر له تاریخي پلاوه رامنځته شوی دی چې د تاریخ له علمي قول سره کاملا په تضاد کې دی. داسې یو شمېر خلک استدلال کوي چې ګواکې نوروز د مجوسیانو یا د زردشتیانو دود دستور دی یا د هغوی جشن. دا سمه نه ده په دوه دلیلو. تاریخ خو د مکان او زمان له قیدونو سره ډېر جدي اړیکې لري، هم د مکان په اعتبار او هم د زمان په اعتبار. نوروز له زردشتي دین سره کوم تړاو نه لري. له مکان پلوه په دې معنا چې زردشتي دین د دې شکل سره چې د اوسني افغانستان په شمال کې، په منځنۍ اسیا کې او د ایران په یوه برخه کې یو تمدنی حوزه وه، یو دین و موجود و او نوروز په کې لمانځل کېده. مګر د افغانستان په جنوب کې، حتی د هند تر شماله پورې، هغه سیمې چې په اوسني مصنوعي جوړ شوي هېواد پاکستان کې اوس راځي، یا د هندوستان په شمال کې هم اختر لمانځل کېده، دغه اختر یا دغه جشن د نوروز. هلته چې هلته بیخي زردشتي دین وونه، هلته بودایی، هندویی، برهمنی، میترایی ادیان یا د لمر پرختل ادیان هلته دود و. دا په دې معنا چې یوه پراخه جغرافیا کې چې هلته ټول ادیان وجود درلود، که هندویی و بودایی و برهمنی و میترایی ادیان و که زردشتي ادیان و او حتی که سوری او دودیز محلی ادیان و، هلته نوروز منزل که ده مکان په اعتبار ده او په پراخه جغرافیا کې او د زمانی پلاوه هم. دا داسې ویل کېږي چې نوروز د بلخ د پیشدادیان یا د جمشید یا یما د زمانی مولود دی، هغه وخت را پیل شوی دی. او دا زمانه زرتشت له زوکړې یا تولد څخه تقریبا اته پیړۍ پخوانی دی. یعنی که د زرتشت زوکړه تر میلاد شاوخوا شپږ سوه کاله ومنو، نو تر دې اته پیړۍ پخوا د بلخ د پیشدادیانو سلطنت تیر شوی دی. البته یو خبره به زه وکړم چې د جمشید و یما او د دې ټولو موجودیت، حتی د زردشت په دغه شکل موجودیت، دا ټول اساطیري بحثونه دي، تر تاریخ مخکې دوره ده او په دې باندې له علمي پلوه ډېر دقیق موږ نشو کولی چې استناد وکړو، ځکه چې هغه وخت دغه وخت مادي عناصر ډېر نه دي راپاتې. مګر که پر همدغو اسطورهي مسائلو هم استناد وکړو، د زمان او د مکان له پلوه نوروز له زردشتي دین سره کوم عقیدوي تړاو نه لري. بیا یې وایم چې دا د طبیعت جشن دی، دا د آریایي تبر د اقتصادي کار و فعالیت د پیلېدو جشن دی، نه له مکان نه پلاوه، نه د تاریخ له نظره، نه د زمان له نظره، له زردشتي دین سره کوم تړاو نه لري. البته نوروز په زردشتي حوزه کې، په بودایي حوزه کې او په نورو حوزو کې چې تر اسلام مخکې وو، دا په بېلابېله بڼه لمانځل شوی دې کې شک نشته. مګر د دې تړل له یو دین سره دې سره دا مناسب کار نه دی او دا یو غلط تعبیر ده. او دا هم په سیاسي لحاظ وخت داسې شوی دی د پاره چې ګواکې دا یو جشن و، په دې کې به خلک راټولېدل، او په هغه وخت کې چې عرب کوم سیمو ته تللی دي د هغوی جشنونه او د هغوی د راټولېدلو میلې او مراسم یې ممنوع ګرځول د دې دپاره چې د دوی په وړاندې د قیام او د دوی په وړاندې د فرهنګي پاڅونونو مخه ونیول شي. نو په هغه وخت کې شاید یو دلیل دوی درلوده سیاسي، مګر اوس چې د پیړیو په اوږدو کې دین خپل ځای لري او خلکو عقیده او اسلام یو مستحکم او پیاوړی بنسټ لري او دغسې جشنونه د دین قاعدې یا بنسټ ته کوم تاوان نشي پېښولی، هیڅ ډول زیان ورته نه اړی. فقط دا یو فرهنګي او دودیز رسم دی د خلکو ترمنځ. نو که دا سره بیل وساتل شي زه فکر کوم هیڅ ډول مشکل نه پېښېدلی شي. وروستۍ خبره به مې په دې برخه کې دای چې ګڼو هېوادونو د دې دپاره یو ترتیب نیولی، مثلا د منځنۍ آسیا هېوادونو، ایران، حتی یو شمېر نور هېوادونو هم بېلابېل تاریخي او دودیز جشنونه په خپل ځای کې ساتلي دي او دینی مراسم او باورونه په خپل ځای کې ساتلي. په افغانستان کې هم عین کار کېدلی شي چې دودیز او تاریخي عنعنوي جشنونه هم ولمانځل شي پرته له دې چې د خلکو عقایدو او اذیانو او دیني باورونو ته پکې زیان رسي.
ډېر زیات مننه کور ودان د شاعر او لیکوال غفور لیوال و. لیوال صاحب تاسو سره موږ هم دومره ژمنه کړې وه کور ودان چې وخت مو راکړو راغلي خبرونې ته او موږ سره مو په دې برخه کې بحث وکړو. تاسو ژوندي اوسئ، تاسو سره خدای پاماني کوو. بیا هم مننه چې وخت مو راکړو خبرې مو وکړې. قدرمن اوریدونکو بل میلمه هم لرو خو مخکې له دې چې هغوی درته معرفي کړم دا سندره ورو بیا بیرته راګرځو.
ہے بفاتے گل البدن وطن سنگ بے بہار دے چمن چمن وطن دیکھ لیو کوریا ماں بے لخ پلے موریا ماں
اخ وطن وطن د دې سندري سندرغړې ګودر زازای مو ملمده ستړي مشي زازای سه په خیر اغلی تاسو کېرته د دې سندري پاړه باندې وای چې د دې سندري شاعر څوک دا اولی د سندره دومره ډیره مشهور شو
السلام علیکم لومړی خو تاسو ته بیا تاسو د خبروند لاره ټول هوادوال ته د نیو کال نوروز مبارکی وړاندې کوم ډیر مننه بالکل دا سندره د وطن وطن چې کمپوز یو ترکی کمپوز دی او بیا غنورسته په دری ژبه کې سرزمینی من سندره پکې ویل شوی او ما هڅه وکړه چې دې کمپوز ته یو څه ټکی ولیکم او همدا د مهاجرت په وخت کې تیر کال جولای میاشت بیا می سب تکړه نو دا شاعری می خپل ورته کړی فقط یو دوه بیت چې ای د عدالت رب بدل لو بخورانه کې نور کڅ کوي کنه خلاص مده بلانه کې دا د ارواحات اجمل خټک صاحب دی
ګودر صاحب تاسو د مهاجرت یادونه وکړه کله چې افغانستان او ته لیدا سیو انګیزه در سره پیدا شوه بای چې په پښتو کې هم موږ لکه سرزمینه مانته ورته وسندره ولرو کله غي وړاندې تاسو تاسو فکر درلود
دا د مهاجرت سره سم ځکه همیشه پنځونه داسې وی چې یو شدید احساس نه را جوړیږي نو زه هم داسې وضعیت کې وم چې داسې څوک ما جالبه کیسه را ده چې ما خوب د اختر ورځ وات اختر ورځ وای فکر کوم چې د شاعری مې لیکلې و بیا مهاجرت کې اختر او یو احساس مې درلو شپې مې خوب کې لیدلو چې در سرزمینی من سندره زمزمه کوم چې سحر راپورته شوم نو کور کې مې وې چې ما سرزمینی من زمزمه کوله په خوب کې عجب کیف و وړم دا پښتو کم بس هغه ورځ کېناستم شاعري مې ورته جوړه کړه دا احساس د مهاجرت بیخي هغه ویډیو آډیو ټول کې ښکاري دا که زه ووایم که ونه وایم زه فکر کوم چې اوریدونکو ته دا خبر رسیدلی
زاسه صاحب کدی پاره راته وایي چې دغه سندره کې ټوله ته معلومه ده چې د وطن په اړه هغه چې له افغانستان اوس بهر دي ټول سره دا احساس ډیر زیات د وطن یادېږي او غواړي چې بیرته وطن ته ستنه شي خو ستاسو په نظر باندې دې سندره کې څه داسې ځانګړتیا و چې هغه وخت کې چې تاسو نوې دا سندره وویلې ډیره زیاته مشهوره شوه او هر چا به ویلې
بالکل یو خو د وروستي تحولات زمونږ په شان ځوانانو په ژوند کې لومړی ځل وو زمونږ پلرونو داسې تحولات لیدلي موږ ماشومانو هغه وخت دومره احساس نه و دیدی چې څه تیر شوي موږ خپلې لوبې پکې کولې مګر نن چې موږ خپله پلرونه یو ځوانان یو بالاخره دا شل کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلودې او زه عملا په ډېر لاسته راوړنو په جریان کې وم که په هنر کې وو که په سیاست کې په اقتصاد کې کبار شي کې وو موږ د فرهنګي لحاظ هم ډېرې لاسته راوړنې لرو نو دا هر څه مو د لاسه ورکړل او هغه درد چې اوس وطن په څه بدل شوی په هر بیت کې یوه دنیا کیسه پرته ده نو زه فکر کوم چې په دې بسنه نه کوم او زه به خپل هنري کارونه ته ادامه ورکوم او په دې پوه شوم چې زمونږ خلک څه غواړي
زاده صاحب مخکې له دې چې نوی کال ته راشو یې وروستۍ پوښتنه د همدې سندرې په اړه کوم څومره وخت یې ونیو چې تاسو د دې سندرې شعر ولیکو
د دې سندرې شاعري خو ما کیسه مې چوکړله دا شاعري زه یو کمپوز لپاره چې کوم نو چې کله چوکاټ جوړ کړم بیا که پاتې شم پاتې وي کله چې سبتوم بیا مکمل کړم داسې یو عادت غوندې مې ده نو زه فکر کوم دا هماغه د اختر ورځ به نیولې وي ټوله ورځ په همدې فکر وم کله به انتره به شپې جوړه شو او یو څه بیتونه به ورځې جوړ شول بالاخره دا اختر ورځې تر ماښام تر ماسختنه ما دا د کمپوز سره اجرام کړ ځان سره بیا بس په راتلونکو ورځو کې لاړم سټوډیو ته داسې د ویډیو پورې یو دوه نیمې درې میاشتې دا ټول کار به شوی وي
ګودر صاحب نوی کال ته راځو. نن نوی کال ده په افغانستان کې د ورځ یو څه ناڅه لمانځل شوی هم ده، خو له دې نه وړاندې مخکې له دې نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شي، د نوی کال په ورځ به هنرمندان رسنیو ته تلل، دوی به سندرې درلودلې او کنسرتونه به و له نوی کال وړاندې. یاده چې د نوی کال په اول او دویمه ورځ باندې یا د نوی کال په شپه باندې څه کال تاسې مهاجر یاست، څنګه د نوروز؟
لبد مرغه زما ژوند کې د لمړی ځل چې نوروز ډیر پیکا دراته، نه یوازې دا چې وطن کې نه، بل دا چې وطن کې هم نوروز په هغه شان نه دی چې مونږ لیدلی وو. مونږ به چې افغانستان کې وو بیلابیلې به خپرونې به مو درلودې، فامیل ته به مو ډېر لاسرسی درلود، یا وخت به مو درلود، ملګري دوستان، موسیقي بنډارونه، مشاعرې، دا شیان به په اجتماعي وړو غټو ګروپونو کې دا کېدل چې اوس ترې محروم یم. خو په مجموع کې ما دپاره نوروز یو فکر دی، نوروز په سیاست پورې زه فکر کوم ډېر تړل نه ده د خلکو زړونو کې. نوروز زمونږ وو، زمونږ به وي، او دا تحولات او سیاست د شان خپل کار کوي. نو زه مثبت یم راتلونکي ته، او خدا نوروز ښه احساس نه لرم بالکل.
په ټوله کې ستاسو سربېره چې نور افغانان هلته دي په کومه سیمه کې چې تاسو یاستئ، هغوی نوی کال څنګه ده؟ یا هغه افغانان چې هلته یاستئ خپلو کې راټول شوي یاستئ، څه میله بنډار مو کړی که نه؟
بالکل، چرته چې زه اوسېږم دلته خو نږدې را سره هنرمند ملګري نشته، او کوي هم نور خارونو کې به وي، خو یو بل سره مو څه ملګري چې تماسونه ونیول، مبارکیان یو بل ته ورکړې، په سوشل میډیا مو پیغامونه خپاره کړل، او همداسې درې څلور نږدې ملګري چې په یو ځای کې اوسېږو راغلو، یو لخارا لگ لري سیاحت طرف ته راغلو چې لگ چکر ووهو، د طبیعت نه خوند واخلو، په لاره موسیقي واورېدله، د وطن کیسې مو وکړې، د وطن سندرې مو واورېدې، او تر دې دمه چې تاسو سره د مرکې ته حاضر شوم. اوس هم په همدې ساحه کې هم له دې ځایه به بیا کور ته ځو.
ډېرې مننه تاسې موږ سره اوسئ، بېرته به تاسو ته راشو. موږ بله مېلمنه هم لرو، او د خپرونې په پیل کې مې هم وویلې چې نن د نوي کال ورځ وه، طالبانو په یوه ناسته کې اعلان وکړ چې ښوونیز کال پیل شوی دی، او دوی وویل چې هلکان کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، خو له شپږم ټولګیو پورته بیا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. مخکې له دې چې بله مېلمنه تاسې تماری فکرم د سندره اور بیا راسه.
پریمیک دی چې وال وزم، پریمیک دی چې وال وزم، زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې پریمیک دی چې والو زم زما، وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې ماتړې زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلیم، زدا زان غک دشمن منز تر بللیم، المنز می پال من کی کی دغس سپیتلیم، ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو، د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې رڼا، وزرې ماتړې هر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي، ګل شي وج دندر چی بي اواو بي شبنم شي، مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی، مناوی بادم شی مناوی بادم شی، دا ہوا وزر ما تڑی شپو ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ವೋತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ರಣ ವಜರಿ.
دا میرمن نغمی سندر و چویلی دا رنا وزری مطلی زمک دا خبرونی قدرمن ملمنا دا خزد حقونو فعال دیو پتنگ دا اغلی پتنگ ستری مشی پخیر اغلی مدن چو وقتی رکلو لکه تنگی چی طولو تا معلوم دانن طالبانو اعلان وکلو چی خونزی دنجون پرمخ بطلی پاتوی ترسو چی و مناسب چا پریال را منستشی. تاسو څه فکر کوئ که چیرې ښوونځي هم داسې تړلې پاتې شي او نجونې اجازه پیدا نه کړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، افغانستان راتلونکی به څنګه وي؟
فریده جانې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټولو د دې رادیو اوریدونکو ته وان ته رقم تاسو درون ملماته ګودر زازی صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او خپل خانه دوی ته هم د نوی کال ورته مبارک وایم. دوی اکثره خبرې مو واورېدلې لکه تاسو چې ووی هر کال به موږ د خپلو همدا رقم ښو هنرمندان همیشه په غږونو باندې موږ خپل هغه نوی کال پیلول، خو متاسفانه سږ کال موږ تاسو نه شوی کړلی چې دوی په غږونو باندې خپل ځانونه ونازوو او وشکرئ چې خپل کال پیل کړو. راغلو دې ته چې د نجونو مکتبونه واقعیت چې ډېر دردونکې خبره ده چې تر نن ورځې پورې زموږ تاسو نجونې په کورونو باندې ناستې دي متاسفانه، او دوی ونه شوی کړی چې خپله بیار پیدا کړي چې بیا وشي کړی دوباره مکتبونو ته راوړی شي او خپل هغه ژوند را جوړ کړي سبا ورځې لپاره. نو زه د افغانستان لپاره واقعیت د افغان مېرمنو لپاره زړه مې ډېر زیات خفه دی، خو امید مې د لاسه نه دی ورکړی د خاطر چې موږ تاسو همیشه افغانو مېرمنو په امید باندې خپل ژوند مخته بولی دی. خو دغه غوښتنه چې موږ کوو چې د نجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کړی، موږ دا دی نه د امریکایانو نه کوو او نه د خارجیانو، موږ غواړو د خپلو واکمنو نه یې د دغه غوښتنه وکړو چې که پرون ورځې پورې په موږ باندې امریکایانو د پاسنه که بمونه را باندې اچول، نو نن ورځ خو تاسو د قلم مخه خو زموږ منیسه چې زموږ قلمونه سبا ورځ وچی او موږ تاسو ونه شو کړی چې د قلم له طریقې نه خپل هیواد وژغورو.
اخلي پتنګ هم ډول داسې یو انګیرنه ده چې د نوي کال په ورځ باندې هر عمل چې ته ترسره کړې یا چکر ته لاړ شي یا یو ښه کار وکړې ټول کال به ته همغه کار کوي، یعنی که ته د نوي کال سهار ښه پیل کړې نو ټول کال به ستا ښه وي. څه فکر کوئ دا چې د نوي کال په ورځ باندې افغان نجونې داسې یو پیغام ترلاسه کوي چې هغوی بیا ښوونځیو ته نشي تللی، څومره به دوی ناهیلې وي؟
ډېرې زیاتې به ناهیلې وي. موږ تاسو ولیدل چې ډېرو زیاتو نجونو د افغانستان له خوا نه لکه دا دی سوشل میډیا ته خپل غږونه راوایستل، د نو ډېرو خپل غږ را جی کړله. وقت دوی څوک خفه کېږي چې د هغې مسکینو بیچاره مېرمنو غږ موږ تاسو واورو چې دوی څومره په بیچارګۍ سره خپل هغه نوی کال یې پیل کړه. لکه تاسو چې ووایي موږ تاسو همیشه کوشش کوله چې په نوي کال کې په بدلو سره خپل نوی کال پیل کړو او وشکرئ چې پاتنونو باندې خپل هغه ورځ پیل کړو، خو متاسفانه سږ کال نه پاتنونو باندې نه په بدلو باندې، خو په دې باندې موږ تاسو نوی کال پیل کړو چې نجونو ته یو ځلې بیا د دې پیغام ورکړل شوه چې تاسو باید په کورونو کې نه یا تر څو چې واکمنان دې فیصله باندې ورسیږي چې دوی به د خدای امر به څه وخت بیا عملي کوي.
مدنه تاسو بیرته راوګرځم. زازای صاحب تاسو ته راځم. په ټوله کې هنرمندان د نوي کال په ورځ باندې یا په اخترونو کې دوی به رسنیو سره مصروف و، تاسو ته داسې ورځ یاده کوي یا داسې ورځې خاطره راته وایي چې تاسو په اختر کې یا په نوي کال کې عموما کورنۍ سره نه یاستې پاتې او ټول ورځ یا د کال لومړۍ ورځې مو رسنیو سره تېرې کړې وي؟
لومړی خو اغلی ډیو پتنګ ته سلامونه وړاندې کوم، نوی کال مبارک، ډیره مننه. یار باور وکړئ چې کوو هم چې حافظه را سره یاري نه کوي اوس مهال، اوریدونکي به راپسې وخاندي، مګر همداسې د خیر په ټولیزه توګه. یار د وطن کومه خاطره درته یاده کوم؟ وطن دا نوم چې سړی اخلي بس بخښنه غواړم.
وقن سکال پا افغانستان که د نورو کلونو پر تلا بانده لکه تنگو چه مگره پرونه که در لدل در نوی کال منزل یو چه متفاوت و او دورست پا افغانستان که پیو چه دو پیر سر ول منزل شو وقت هم طالب چارواک ویلی چه دوی بخلگو محدودیت نوزه که چه دورست لمنزی خوبی هم چه ده اقتصادی فقر لامل و یا ویادات چه افغانستان که د پخا پا تیر بانده هنرمند نشته یا دا چه فعال نشته یا دا چه رسنه پاغنده زبانه چه مخ که دا موسیقی پروگرامونه جوده ولوست نجوده تاسی دا ما ورکی
بلکل نو بخی
میدونی
زب زینی خلق وای چه را تاسو لوطن وطلی و تاسو اسی تمثیل که وای او تاسو بانده که وطن گرانو تاسو با وطن که ورطا پاتی وای زما خبر اموگو تا داده چه زما وطن ده زما خاور ده زپک پیدا شوم خو یا وډل یا رهبر یا ارڅوک راځي وای چې سید ستا وطن ده مدن نیولې ته زه چې څنګه فرمایش در کوم زما ده تر ولکې لاندې بجون کوي تیس نو ازادي نه لري ستا خور لور بم سبق نه وای بس وطن ده پاتشن یعنی ژوند اسمانه نه لري ازادي اسمانه نه لري انسانیت اسمانه نه لري په دې خطر دغه شی مت درته راکې چې مونږ ول وطن نه یو تللی حتی د تختیدلی خبره په ما ډیره بدلېږي مونږ وطن بس تر هغه ډیر دردی ګچل بلته پکې وسینو زه په مجموع کې خدای چې دا خبره وکم چې بیا هم مثبت یم دا وخ کې یو ورځ رنگ راوړی او وطن ته چهار ځای کې ما خپل کار به کوم خیر دا وخت برازی چې غاخ د زهر بو خمار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملاح بدار نه لري
ډیر مننه کور مودان ژوندۍ اوسه تاسو ته به بیرته راوګرځم وروستۍ خبرې به ستاسو واورم میرمن غلې پتنګ تاسو ته به راشم تاسو د زدای صاحب خبرې واورېدلې او د دوی هغه مینه چې وطن سره لري که په ټوله کې دا راته وایي چې یوازې په افغانستان دننه که موږ وګورو هلته نجونې له زده کړو محرومې دي ښځې کار ته نشي تللی هغوی چې په افغانستان کې پخوا اوسېدل یا په ټوله کې وایو که د افغانستان کدرونو یا هنرمندانو یا استادانو اوس افغانستان یې پرېښی نورو هېوادونو کې ژوند کوي مهاجر دي په ټوله کې د دوی لپاره دا شرایط څومره سخت شوي دي مګر یوازې دلته د زادی صاحب مثال درلود نور په ټوله کې راته وایي هغوی که په اروپایي هېوادونو کې دي یا که د افغانستان په ګاونډیو کې پراته دي دوی ته داسې هیله مندي شته یا داسې یو څه شته چې دوی به بېرته وطن ته ستنېږي او بېرته په افغانستان ته ځي؟
فریده جانې، اول خو زه واقعیت زازی صاحب ته ډېر زیات احترام لرم. واقعیت ډېر زموږ له تاسو تکړه سندرغاړی دی، خصوصا د دوی هغه بدله چې اخ وطن وطن هر ځلې چې زه خپل هغه بدله وارم زموږ په سترګو کې اوښکې راټولېږي. دا چې واقعیت انسان چې ډېر زیات په خپل وطن پسې ودردېږي او واقعیت خپل وطن ته د یو مور په سترګه باندې وګوري د هغې په سترګو کې دا رقم اوښکې راټولېږي لکه د دوی په سترګو کې چې نن ورځ موږ تاسو واورېدلې. خو خبره په دې کې ده موږ تاسو هیڅ وخت نه غواړو چې خپلې هیلې د لاسه ورکړو. افغانستان زموږ تاسو هېواد دی، که څه هم نن ورځ همدغه ځوانان چې د خپل وطن نه مجبورېږي او مهاجر کېږي، زه د دغې ځوانانو چې لکه موږ چې اوس راوتلي یاستو په خپل هېواد کې نه یو او نشو کولای چې خپل هېواد کې خدمت وکړو یا لکه همدا رقم زموږ قدرونه لکه دازای صاحب چې مجبورېږي چې دوی ووځي د خپل وطن، زه فکر کوم په دې کې ملامتي زموږ تاسو همدغې سیاسون ته بهتره ګرځي د دوی په خاطر باندې چې دوی ونه شوای کړلای چې دا رقم سیاست زموږ تاسو هېواد کې راولي چې اقلا نن ورځ زموږ تاسو کولای شو چې خپل قدرونه هم نور افغانان چې زموږ تاسو په ټولو هېوادونو کې چې هر طرف در په در باندې پراته استو همدغه خپل استعداد په خپل وطن کې موږ تاسو کولای شو چې پښو ودرو او نور هم ونه استفاده وکړو. نو زه واقعیت یو د ډېرو نږدې مینهوالو نه زه د ځاسي صاحب هستم او د دوی هغه احساس ته هر څه ته د ډېر زیات درناوی کوم. زموږ تاسو نجونې چې نن ورځ واقعیت همدا رقم چې لکه د ځاسي صاحب په زړه کې درد دی، زه فکر کوم زموږ تاسو د هر مور د هر خور او د هر ورور په زړونو کې او په سترو کې همدا رقم ویني را بایږي تر پرون ورځې پورې لکه موږ چې ما تاسو ته وویل چې موږ تاسو به نجونې یا مېرمنې به کونډه کېدلې خو نن ورځ که نه کونډې کېږي خو هره ورځ در زبرول کېږي هره ورځ دوی ویني چې ټول نړۍ په کومه خوا کې روانه ده مګر هم افغانستان متاسفانه نجونې په کورونو باندې کېنول شوي دي هغه لږ فرصت هم چې تر پرون ورځې پورې د کار یا د تعلیم پاتل شوی دی نو بیا هم لکه ځاځي صاحب چې وایي موږ امید ترلاسه نه دی ورکړی موږ په دې امید باندې یو چې زموږ تاسو هیواد به یو ځلې بیا همدغه ځوانان همدغه کسان چې وقت نن ورځ وښکې تویوي په خپل هیواد پسې دوی به بېرته خپل وطن ته راځي بېرته په خپل وطن کې به بدلې بولي په خپل وطن کې بېرته خپل استعداد به ښایي او موږ بېرته په خپل وطن انشاءالله دا رقم ستونزې را بژغورو
مخکل دینه چې عزیز صاحب ته ورشم که چیرته د هغوی خوښه وي او زمزمه به ورنواورو خو تاسو راته وایئ چې نن په کوم ځای کې چې تاسو یاست هلته نوروز څنګه وچاوه لمانځه که نه
بلې خصوصا بیا چې موږ په دې باندې پوه شولو چې په افغانستان کې نن ورځ ډېر کم لمانځېږي نو موږ زیاتره کوشش وکړو چې دغه خپل عنعنات کلتور خصوصا د خوشحالۍ ورځ موږ ولمانځو فامیلونه سره یو ځای شو یو بل پوښتنه وکړو په نوي کالیو باندې نو موږ دلته په اروپا کې که څه هم استو بیا موږ کوشش وکړو چې نن ورځ فامیل ته ورکړو هغه خپل نوی کال په ډېر خوشحالۍ سره پیل کړو تر څو موږ تاسو هغه لکه تاسو چې په اول کې ووایي چې هغه کال په پیل کې که څوک په همه رقم شکل په خوشحالۍ پیل کړي نو تر آخره کال باندې رقم خوشحالي انشاءالله په نصیب کېږي به نو موږ هم په امید باندې یو نو موږ خپل نوی کال په امید باندې پیل کړی دی چې انشاءالله په افغانستان کې به د ټولې ستونزې به حل کېږي خو امید هم دا دی چې هر څومره زر حل شي همدومره به د افغانستان خلک به درد کم وویني
ډېره مننه وروستی پیغام به مو هم راواخلم ځاځی صاحب تاسې ته راځم که چېرته تاسې خوښه وي د دغې سندرې چې مخکې خپره شوه وطن یوه لنډه زمزمه اورېدونکو ته وکړئ
خدای دې وکړي چې وشم کړی ځکه د هنجره د انسان هم داسې ده چې په ځینو مواردو کې اصلا آواز نه ترې راوځي خیر یو څه برخه به زمزمه کړم چې اد عدالت ربا دالو بخوران کې نور کڅ کوي کنا خلاص مود مولان کې اخ وطن وطن خدایا دا سحر دے ماشا بیا د چا وطن خدایا دا سحر دے ماشا بیا د چا وطن خدایا دا سحر دے ماشا بیا د چا وطن
تاسو نن ډیره مننه رسته پیغام مو اورم د نوی کال ورځ د ملګرو ته دوستانو ته مبارکي ورکوي مهرباني وکړئ
څوک چې خبرونه اوري اوریدلې وي او یا ورسته اوري ملګرو کورنۍ او همکارانو ته ټول ته لیوال سم د مرګي هیر شي د نو ورسته زراغلم خبرونه کوي بیا اوري د نو زما سلامونه او د نوی کال مبارکي ورته وړاندې کوم ټول دوستان مننه چې څوک مې کاله غمجن کړي په دې بخنه غواړم نور فقط مثبت به وسو زه خو ډېر خوشبینم یم او بیا دا تکراروم چې زموږ دا هڅې چې لا هر ځای وطن ته کو دا به ورځ رنگ راوړي وطن له موږ څوک نشه اخیستلی ډېر زیاته مننه
تاسو نه مننه کوم ودان نه ژوندی اوسې چې راغلي خبرې دې وکړي دیو جانې ستاسو وروستی پیغام مو اورم
بازم د خپل خانه ټول افغانستان خلکو ته زموږ تاسو هغه مهاجر افغانان چې په هر کونج د دنیا کې دي زه د خپل احترامات او همدارقم نوی کال ورته مبارک او زموږ تاسو هغه تکړه مبارزې او ملالې نجونې چې ورځ په تمه دي چې څه وخت به همدغه ملایان دوی ته اجازه ورکړي چې دوی بېرته مکتبونه را خلاص کړي هغوی د امید د لاسه نه ورکوي موږ همیشه په امید کې اوسېدلی استو دومره جګړې تېرې کړي دي انشاءالله د قلم جګړه به موږ هم وګټو
ډیره زیاته مننه لتاسو ټولو قدرمنو شاعر او لیکوال غفور لیوال چې د خبرونې په نمړی برخه کې موږ سره وصل شو. همدارنګه د سنتر غړی ګدار زازی او د خزد حقونو فعال دیوی پتنګ دا چې په خبرونې کې موږ سره ګډون وکړه، او د نوی کال او همدارنګه دا چې نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او دروازې بیا هم نه دي پرانستل شوي، او همدارنګه دا چې لیوال صاحب د نوروز د لمانځلو او دا چې په افغانستان کې مخینه څنګه ده او ولی باید دغه ورځ ول مانځل شي، موږ سره خپل معلومات شریک کړل. تاسو ټولو قدرمن اوریدونکو چې زموږ خبرونه مو اوریدل، هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. تر بلې خبرونه چې زه ساسي چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لای او بخونکو خدای تعالی سپارم. خبرونه به هم د ګودار زازی په دې سندري سره پای ته ورسو.
صراط المستقيم بعد بكل روان غم آخر كلا بسام غم أصحنا يا ماما شم تم ربي ترى وخيا منزل مكمل يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم خیر میں چاہتا نرسی گی لا پوئی نیا مومر تیر دیل دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپنورو ہم لانورو یا مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بهر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم برآور با انوار حقیقت کن بچارم با انوار حقیقت کن بچارم با انوار حقیقت کن بچارم الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم
الغفور المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.